په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم او رئیس د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د غزنی په جګړه کې د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو په تیره بیا د پاکستاني وسلوالو موضوع باید د افغانستان حکومت جدي تعقیب کړي. پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د ذات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشا جلال زیدا خبرونه اوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د غزنی پر ښار حمله یو لوی جنایت و. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي ځانګړی استازي غوښتنه کړې ده چې په غزنی کې باید جګړه بند شي. د پاکستان نوی ملي اسامبلی مشر وټاکه او په کرملین کې چارواکي وایي د امریکا د جمهور رئیس ملي امنیت له سلاکار سره کتنې ته تیاری نیسي. پوره خبر نو اوریده. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پر غزنی شهر د حمله پړه وویل چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي مرکز پر توګه پر دې شهر حمله لوی جنایت او غیر اسلامي کار و.
حمله بر تاسیسات عامه، مراکز فرهنگی و نهادهای آزادی
دوایی پر عامه تاسیسات و د بیان د ازادۍ د ملاتړ پر ادارو او فرهنگی مرکزونو حمله داسې جنایت دی چې د بخښنې وړ نه دی. د اسلامي نړۍ پر فرهنگی پایتخت حمله د ټولو اسلامي هیوادونو پر ارزښتونو حمله ده. اطمینان درکوم چې د غزنی درد د ټولو افغانانو او په خاصه توګه زما درد دی. ولسمشر غنی نن د سولې لپاره د شجو اجماع په نوم غونډه کې چې په امانی لیسه کې جوړه شوې وه وویل چې په غزنی کې د دوا او خوراکي موادو د بیړنیو اکمالاتو امر یې کړی دی. ښاغلی غنی وویل د غزنی ښار له خلکو سره د مرستې یو اوږدمهالی پلان هم لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو ویلي چې د غزنی پر ښار د استقبالو طالبانو حمله او د ښار په ګرمیشتو سیمو کې د جګړې دوام ملکی خلکو ته زیات تاوان پیش کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په یو خبر پاڼه کې د تدامي چې اماماتو په حواله لیکلي چې پر غزنی ښار حمله په داسې وخت کې چې په افغانانو کې یووالی تر بل هر وخت مهم دی، خلکو ته داسې ژور زخمونه ورکړل چې حتی تفرقه اچولای سي. د خبر پاڼې په حواله له غزنی څخه خبرېدونکي رپورټونه څرګندوي چې حکومتي ځواکونو ملکي خلکو او وسلوالو طالبانو ته ډېر تاوان رسېدلی دی. یونما د ناتایچو رپورټونو په حواله ملکي تلفات چې په هغه کې زخمیان هم شامل دي د 150 ترمنځ ګڼل دي. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې پر دوو پوستو په حمله کې 10 تنه عسکر او پولیس وژل شوي دي. اسوسییټډ پرس او رویټرز خبري اژانسونو دا معلومات په بغلان کې د ولایتي چارواکو په حواله خبره کړې دي. د وسوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د حملو مسؤلیت اخیستی دی. په همدې حال کې د زابل د پولیسو مشر مصطفی معیار وایي په قلات کې د وسوالو طالبانو په حمله کې نن سهار 4 پولیس وژل شوي او 3 تنه زخمیان دي. معیار اسوسییټډ پرس ته ویلي چې وسوالو طالبانو سهار په قلات کې پر امنیتي پوستو حمله وکړه. د زابل د پولیسو مشر ویلي چې په حمله کې وو وسوال وژل شوي او 5 تنه زخمیان دي. په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر چارواکي وایي چې شپږ افغانان چې د جرمني حکومت یې د پناه غوښتنلیکونه رد کړي نن کابل ته ورسېدل. د جرمني د خبري اژانس په حواله د 2014 میلادي کال د دسمبر له میاشتې راهیسې په جرمني کې د رد شوو پناه غوښتونکو 15 پروازونه کابل ته رسېدلي او په ټول کې 3500 افغان پناه غوښتونکي چې غوښتنې یې رد شوي افغانستان ته ستانه شوي. د پاکستان نوی ټاکل شوی ملي اسامبلی د تحریک انصاف پاکستان ګوند غړی اسد قیصر خپل نوی مشر وټاکل. اسد قیصر نن د پاکستان په ملي اسامبلی کې له وکیلانو 116 مثبتې رایې وګټلې او خپل رقیب خورشید شاه ته یې ماته ورکړه. د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان به غالباً د پاکستان نوی صدراعظم وټاکل سي. د نوی صدراعظم پر انتخاب به د رواني جمعې په ورځ د پاکستان په ملي اسامبلی کې انتخابات وشي. په کرملین کې چارواکي وایي چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار جان بولتن او روسي چارواکو کتنې ته تیاری نیسي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن خبري رسنیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو لخوا په دې اړه ترتیبات روان دي او د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جان بولتن او د روسیې پلاوی به په جنیوا کې سره ګوري. پیسکوف په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. قزاقستان او ازبکستان په خپل ګډ سرحد کې د ځمکې پر تبادلې کار کوي. دواړه هیوادونه په ګډ سرحد کې د بارک په نوم د یوه کلي پر سر لانجه لري چې د قرغزستان چې د قزاقستان په بارک سیمه کې پروت دی، خو له دواړو لورو چارواکو ویلي چې د خبرو او د ځمکې د تبادلې په مرسته د لانجې د حل هڅې کوي. د قرغزستان یوه چارواکي نن ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لورې دې موافقې ته رسېدلي چې د بارک سیمه به د ازبکستان په اندیجان سیمه کې د برلشکین د کلي له شاوخوا سیمو سره تبادله کړي. د ازبکستان دا سرحدي سیمه د قرغزستان له پولې سره تړلې ده. او په اوکراین کې چارواکي وایي چې عسکري په ختیځ کې د روسیې له پلویانو بیلتون غوښتونکو سره په نښته کې وژل سوی او درې عسکري زخمیان سوي دي. د اوکراین دفاع وزارت نن په خبر پاڼه کې وویل چې بیلتون غوښتونکو په وروستیو 24 ساعتونو کې تقریبا 4 واره د اوربند پر موافقه تیری کړی دی. د اوکراین پوځ وایي بیلتون غوښتونکو د حکومتي ځواکونو تر واکمنۍ لاندې سیمو ته د هاوان مرمۍ لاسي بمونه او راکټ وروښتې دي.
د فرشته جلال دین مننه چي د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د غزنی په جګړه کې د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو په تیره بیا د پاکستاني وسلوالو موضوع باید د افغانستان حکومت جدي تعقیب کړي.
شورای امنیت سازمان ملل متحد و بنادهای حقوق بشری این مسائل مطرح شد و
په دې اړه مو د غزنی د یوه مدني فعال نظر هم اخیستی دی.
بهرنیو اتباع و موجودیت د طالبانو په لیکو کې زه فکر کوم هیڅ نوې خبره نه ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو پروسه به له خند سره سره مخته یوسي او له سیاسي ګوندونو او جریانونو غواړي چې د انتخاباتو په ملي پروسه کې همکاري وکړي.
موږ ته د میزان او تویشتم چې د ولسي جرګې د انتخاباتو ورځ د هغه اهمیت لري او د خپل تقویم پر اساس به موږ پرمخ
په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د ایران ملاتړې د لبنان د حزب الله مشر وایي د امریکا د بندیزونو سره سره دا ډله نن تر بل هر وخت ډېره پیاوړې ده او ډېر ژر به په سوریه کې د بری اعلان وکړي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 2:19 پروګرامونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو او ری خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ورسله هغه چې د غزنی په جګړه کې د بهرنیو وسلوالو د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو په تیر بیا د پاکستاني وسلوالو د موجودیت اداوي راپورته شوې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د غزنی په جګړه کې د طالبانو په لیکو کې په تیر بیا د پاکستاني وسلوالو موضوع باید افغانستان حکومت جدي تعقیب کړي. د جرګې دوهم رسیال عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل چې د راپورونو له مخې د غزنی په جګړه کې د چشنیایي ازبکستاني او تاجکستاني اتباعو ترڅنګ د پاکستان اتباعو هم برخه درلوده. تر دې مخکې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو لوړ پوړي غړي افراساب خټک ویلي وو چې د اسلام آباد د غزنی په جګړه کې د پاکستاني اتباعو د ګډون په اړه وضاحت ورکړي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان پرې تفصیل لري.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د غزنی په جګړه کې د بهرنیو جنگیالیو په ځانګړې توګه د پاکستانی اتباعو د ګډون په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې افغان حکومت باید دغه موضوع مستند سازی کړي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان وایي د نورو هیوادونو د جنگیالیو ترڅنګ د غزنی په جګړه کې د پاکستانیانو د دخالت موضوع حساسه ده او باید افغان دولت یې په وړاندې پټه خوله پاتې نه سي. خغلی عرفان د چهارشنبه پور از ازادي راډیو ته وویل
کوم کسان چې پاکستانی پوځیانو ته منسوب دي او یا هم نورو هیوادونو له چیچن نیولې ازبکستانی او تاجکستانی دي او د غزنی په جګړه کې دخیل دي، زمونږ غوښتنه له افغان حکومت څخه دا ده چې په دې اړه ژر مستند سازی وکړي او له هغه هیوادونو سربیره چې اتباع په افغانستان کې جنگیږي د ملګرو ملتونو امنیت شورا او بشري حقوقو بنسټونو ته دی وړاندې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو لوړ پوړي غړي افراسیاب خټک هم ویلي دي چې اسلام آباد باید د غزنی په جګړه کې د پاکستاني جنگیالیو د ګډون او مرجوبلې په اړه وضاحت ورکړي. ښاغلي خټک ویلي که چیرې د غزنی په جګړه کې د پاکستاني جنگیالیو په اړه د افغان چارواکو ادعاوې واقعیت ولري نو د نوموړي په خبره دا به د 1980 میلادي کال د جلال آباد د ناکامې جګړې تکرار وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه شهزاده مسعود وایي چې د غزنی په جګړه جګړه کې د پاکستانی جنگیالیو د ګډون موضوع تازه خبره نه ده. د ښاغلي مسعود په خبره نږدې دوه لسیزې کېږي چې پاکستانی ملیشې جنگیالي او تروریستي ډلې په یو نه یو ډول د افغانستان په جګړه کې ښکېلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له نظر ورکولو څخه ډډه کوي، خو د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي وایي د غزنی د جګړې له ډګرونو نه د پاکستاني اتباعو جسدونه ترلاسه سوي دي.
د غزنی په جګړه کې د داخلي ترهګرو تر خوا بهرني ترورستان هم موجود و چې په هغه کې پاکستانیان، د چینیا هیواد، د ازبکستان او تاجکستان ترهګر دي.
که څه هم ښاغلي رحیمي د غزني په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات ور نه کړل، خو ویل چې د غزني د ښار په جګړه کې سلګونه طالبان وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو د تېرې جمعې په شپه په غزني ښار پراخه ډلهیزه حمله وکړه چې په دغه جګړه کې افغان ځواکونو ته درانه تلفات واوښتل، او د دغې ډلې په اعلامیه کې د غزني ښار جګړه لاسته راوړنه بلل سوې ده. غزني ښار ته کومکونه په ځانګړې توګه انساني او بشري مرستې انتقال سوي، او همداشان به له جګړه پلو خاریانو سره مرستې دوام وکړي.
د غزنی ولایت یو شمېر مدني فعالان وایي حکومت باید په دې ولایت کې په حمله کې د پاکستانیو اتباعو د حضور په اړه اسناد او شواهد راټول کړي، او حکومت باید دغه اسناد او شواهد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. حدیث پردیس د غزنی له یو مدني فعال رحمت الله سره خبرې کړي دي. ښاغلی رحمت الله، په پیل کې د بهرنیو د موجودیت په اړه وایي.
بهرنیو اتباعو موجودیت د طالبانو په لیکو کې زه فکر کوم هیڅ نوې خبره نه ده، او سوشل میډیا کې ډېرې زیاتې ویډیوګانې خپرې شوې دي، خپله پاکستانیانو خپرې کړې دي. دا بېګا هم ما یو چا یو ټویټ کړی و چې د بډبیرې یو څوک وو چې په غزنی کې وژل شوی، پرون یې هلته په بډبیره کې جنازه شوې وه. د پاکستان د پوځ له مرکز سره نږدې ټولو خلکو ورته کتل، او دا یو معلومه خبره ده.
خو په غزنی کې تاسو دلته وضعیت بهتره معلومیږي، په غزنی کې دغه مسله لږه جدي وه، د پاکستانیو اتباعو په جګړه کې د دوی ګډون په رابطه باندې لږ څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، تاسو فکر کوئ دلیل یې په څه کې وو؟
زه فکر کوم چې داسې نه وو پر سر چې مثلا غزنی به د دوی په لاس سقوط نه کوي، یا به مثلا دومره ډېر مقاومت کېږي. لاندې کبل دوی یو ډول قسم دوی په نورو ولایتو باندې هم زور ازمایلی، خو غزنی کې ښایي د دوی بل معلومات دا و چې هلته به دوی سره خلک یا مثلا پولیس یا امنیتي ځواکونه مقاومت کوي، نو په دې اساس باندې ښایي دوی هم ورته تیاری نیولی واوسي. خو غزنی ډېر ستراتیژیک موقعیت تر هر څه مخکې ښایي د غزنی د ستراتیژیک موقعیت په پام سره چې ممکن طالبان یې په اړه باندې ډېر ونه پوهېږي، نو ښایي د بهرنی اتباعو موجودیت سره دوی سره به ضرورت و.
بله، او که چېرته حمیم صاحب د بهرنیو اتباعو په مشخصه توګه د پاکستانیو اتباعو په رابطه باندې دغه مسله چې اوس یعنی راپورونه په دې رابطه باندې خپاره شوي دي، څه فکر کوئ که چېرته دغه مستند سازی شي او واقعیت ولري، افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟
فکر باندې لومړی باید ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دا مسله وړاندې شي. د افغانستان مسله حساسه ده، او په کور دننه کوم چینلونه چې موږ پخوا کارولي، یا بهرنیو چارو وزارت، یا مثلا د سفارتونو په کچه د هزارو غوښتنو مسله یې کار نه دی ورکړی. زه فکر کوم چې په جدي توګه د امنیت شورا څخه وغوښتل شي چې خپل لوری معلوم کړي، چې دوی په افغانستان کې د کېدونکو جنایتونو ملاتړ کوي که نه کوي. کوي ملاتړ نه کوي، او افغانستان کې له روان وضعیت څخه خوښ نه وي، یا ورته روان وضعیت ظلم ښکاري، یا ورته روان وضعیت د بشري او انساني حقونو خلاف ښکاري، نو ولې غږ نه پورته کوي؟ او که مثلا امنیت شورا رښتیا هم غواړي چې عدالت تامین شي، نو همدای ځای ده.
د غزنی مدني فعال رحمت الله او چې په دې ښار کې د هغو د وروستۍ حملې په ترڅ کې د بهرنیانو په تېره بیا د پاکستاني وسلوالو د حضور په اړه خپل نظر سره شریکو. البته د یادونې وړ بوله چې له دې مخکې هم په افغانستان کې پر لویو ښارونو او نورو مهمو ځایونو د وسلوالو طالبانو له حملو سره د پاکستاني وسلوالو د ښکېلتیا یا د پاکستان د ملاتړ ادعاوې شوي، خو د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه کره شواهد له رسنیو سره نه دي شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوو چې بیا هم د غزنی د جګړې موضوع ډیر پکې راپورته شوی دی. اکرام الله اکرام ته بخښ شو.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو بیا هم تر ډیره په غزنی د وسلوالو طالبانو د حمله په اړه مقاله او تبصری خپرې کړې دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې غزنی د را روان احتمالي اوربند قرباني شو تر عنوان لاندې په خپله سر مقاله کې لیکلي دي چې نن د غزنی د جګړې شپږمه ورځ ده او لا هم په دې ښار کې ژوند عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی. د سر مقاله لیکونکي په وینا چې هلته هر خوا اورانې ویجاړې ودانۍ تر سترګو کېږي، ولاړ دیوالونه تورو لوګوي وهلي او له درست خاره سا وتلې ده. د سر مقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې چې وسلوالو طالبانو تر ډېره خپل وژل شوي جنګیالي د ډیورن کرخې پورې غاړې ته انتقال کړي دي. په سر مقاله کې همداشان راغلي دي چې په دغه جګړه کې د ښار ډېرې دوکانونه، کورونه او آن اته لوی مارکیټونه سوځول شوي او اوس د ښار د سوری د کوم جګړه ځپلي ښار بڼه خپله کړې ده. خو د سر مقالې لیکوال پوښتنه کوي چې ولې وسلوالو طالبانو داسې وکړل. د سرمقالې د لیکوال په باور وروسته تر هغې چې په کابل، جاکارتا، مکه او جده کې زرګونه دینی عالمانو د طالبانو ناولې جګړه فتنه وبلله او پر ضد فتوا ورکړه، د پاکستان توره ماته شو او دغه هیواد د دې پر ځای چې د سولې په برخه کې مرسته وکړي برعکس وسلوال طالبان لا جنگ ته وهڅول او دغه ډلې هم د پاکستان د ارمان پوره کړ چې غزنی ښکاره بیلګه ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي چې د دغه ډول حملو په کولو سره هڅه کیږي چې په راتلونکي لوی اختر کې د اوربند مخه ونیول شي، ځکه د سر مقاله لیکونکي په باور په تیر اختر کې د اوربند پر مهال ولس طالبانو ته ډیره مینه ورکړه او همدا مینه لامل شو چې د طالبانو په لیکو کې د سولې تمایل زیات شي او دا مسله په هیڅ صورت پاکستان نشي زغملی. د ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په غزنی کې د خلکو قتل عام او د سولې خبرو ته د حکومت خوشبینی تر عنوان لاندې په مقاله کې له طالبانو سره د سولې په خبرو انتقاد کړی دی. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې طالبانو په غزنی کې د خلکو په وژنو او د ښار په ویجاړولو سره دا وښوده چې سوله او روغه جوړه نه غواړي او اصلا هیڅ اهمیت ورته نه لري. خو د سولې عالي شورا بیا ویلي چې طالبانو له افغان حکومت سره خبرو ته شین سره ښودلی دی. د سر مقاله لیکونکي په باور افغان حکومت له پخوا راهیسې د طالبانو په مقابل کې د روله سیاست کار اخیسته. سرمقاله لیکونکي وای دا چې د حکومت مشران د طالبانو د ظلمونو باوجود له دغه ډلې سره د دوستۍ خبرې کوي، دا په دې معنا ده چې دغه مشرانو ته د خپل ولس قرباني اصلا اهمیت نه لري. او هیواد دولتي ورځپاڼې د غزنی د جنایتونو تر شا د تاریخي دښمنانو لاسونه تر عنوان لاندې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې تیره شپه افغان ځواکونو په غزنی کې وسلوالو طالبانو ته سخته ماتې ورکړه او په دې ښار کې بیرته عادي ژوند ته زمینه برابره کړه. ورځپاڼې د غزنی د والي له قوله لیکلي دي چې په دې 15 ورځنۍ جګړه کې نږدې 400 وسلوال مخالفین او تر 16 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي دي. د سرمقاله لیکوال روسیا، پاکستان او ایران تورن کړي چې د غزنی د حملو تر شا لاسونه لري. د سرمقاله لیکونکي د معلوماتو لمخي پاکستانی چارواکو هم منلي چې د غزنی له جګړې د وژل شویو جنگیالیو جسدونه ورول کیږي. د سرمقاله لیکوال وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید نور په نړیواله کچه د دې ناروا جګړې د بندولو لپاره لاس په کار شي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور طالبان خپلواک نه دي او ورسره د سولې په خبرو وخت او لګښتونه دي نړیوالو ډیپلوماتیکو اړیکو ته ځانګړي او د جګړې د بهرني اړخ د مخنیوي لپاره دي لاس په کار شي.
ازادي راډیو اورېده مازیګر 9:19 دی. همدا شپه مل کابل راپور تر لاسه کړ چې د کابل په 13 حوزه د کابل په دشت برچی سیمه کې یو 14 سوی تر اوسه پورې د 14 ان جزئیات بشپل جزئیات نه دی خبر شوی او د تلفاتو په اړه هم تر اوسه څه نه دی ویل شوی. خو په کابل کې زموږ همکارانو د کابل امنی قومندانې له ویاند حشمت استانګزی سره د دې 14 په اړه نور معلومات وغوښتل.
تاسو شبه وړاندې د دشت برچی په سیمه کې 13 امنیتي او 14 غږ اوریدل شوی. جزئیات وروسته تاسو سره خبرو.
حشمت ستانک زید کابل د امنی قومندان ویاندو چې یوازې د 14 تایید وکړل. ازادي راډیو سره اوسه د دغه 14 په اړه مو که نور معلومات ترلاسه کړل له هغو به تاسو خبر کړو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو پروسه به له خنډونو سره سره مخته یوسي او له سیاسي ګوندونو او جریانونو هم غواړي چې د انتخاباتو په ملي پروسه کې همکاري وکړي. دا وروسته له هغې چې یو شمېر هغو مترزینو چې د ولسي جرګې د انتخاباتو له وروستي فهرسته ایستل شوي د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړلي دي. نور حاله د محمد حدیث پردیس په راپور کې اوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ګوندونو او سیاسي جریانونو غواړي چې د انتخاباتو په ترسره کېدو کې د همکاري وکړي او ټینګار کوي چې دغې پروسې ته زیان رسول د هیچا په ګټه نه تمامېږي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال زبی سعادت د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د رایې ورکوونکو پاڼې هم چاپ شي.
کله چې موږ تقویم جوړولو په هغو کې هم د دوی سلا مشوره هم دغه وه. همیشه دغه ډول لویې پرېکړې چې موږ کړې همیشه مو له دوی څخه سلا مشوره اخیستې، اما په اوس کې د دا ډول موضوعاتو را برسره کول فکر کوم د میزان اته ویشتمه نیټه سخته ګواښي او موږ ته د میزان اته ویشتمه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو ورځ د هغه اهمیت لري او د خپل تقویم پر اساس به موږ پرمخ.
نوموړی وایي دا چې د هرې ورځې په تیریدو وخت ضایع کیږي، له ننګونو سره د دغه پروسې د مخامخ کیدو هڅې باید ونه شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون روانه اونۍ د ولسي جرګې د کاندیدانو وروستی نوملړ اعلان کړ او وی ویل چې د رای ورکولو د پاڼو د چاپ لپاره هم چمتووالی نیسي. د رای ورکونکو د نوملیکنې د پروسې ابطال او د بایومیټریک سیستم څخه په استفادې بیا پیل، د انتخاباتي نظام تاخیر او د انتخاباتو له بهیر څخه د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو څارنه هغه غوښتنې دي چې سیاسي ګوندونه یې مطرح کوي. خو اوس دغه ګوندونه وایي چې د غوښتنو د برخلیک تر معلومېدو به اجازه ورنه کړي چې د رای ورکولو پاڼې چاپ شي. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه بیا د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مدیریت انتقاد کوي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده:
حالا این که اعضاب وایي پیشترها و پیشنهادات آماده زیاد عملی نیست، امیدوار هستم که اینا تنها بنا
دی وایي د ګوندونو غوښتنې او وړاندیزونه اوس ډېرې عملي نه دي. هیله لرو چې دوی یوازې د خپلو ګټو په اړه نه بلکې د ولس په اړه هم فکر وکړي. دا به منطقي نه وي چې په خپلو غوښتنو د ټینګار په نتیجه کې د انتخاب باتو د ترسره کېدو نیټه دی وزنډول شي. د خغلی یوزاده په خبره د همداسې وضعیت دوام د انتخاباتو پر پروسې بد اغېز کوي او دا په دې معنی ده چې ګوندې د انتخاباتو په پروسه کې ټول مالی او ځاني قرباني په پام کې نه نیول کیږي. د افغانستان جمهوري ریاست بیا په انتخاباتي مسایلو کې د حکومت د مداخله خبره ردوي او وایي چې د شفافو انتخاباتو ترسره کول د دوی له لومړیتوبونو څخه دي.
زما رایا زما حق
نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 15 څپه صافه اوازې اورېدلې شي. د ازادي راډیو دوه نورې ځانګړې خپرونې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د همدې خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو اوس به یو سیمه ایز او نړیوال موضوع راواخلو. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله اعلان وکړ چې ډلې په سیمه کې هر راز جګړې ته چمتو ده. نصر الله په یو ټلویزیونی وینا کې وویل چې دوی پر ډلې او ایران د واشنگتن وروستیو بندیزونو اغیز نه دی کړی او حزب الله ډله اوس پر وسلو ښه سنباله شوې ده. د حزب الله د ډلې د مشر څرګندونې د ازادي راډیو د خبر څانګې راخیستې چې احمد شبری وړاندې کوي.
د لبنان د حزب الله وسلوالې ډلې مشر ادعا کوي چې د ده ډله د امریکا د بندیزونو سربیره تر بل هر وخت پیاوړې شوې ده. حسن نصر الله زیاته کړه چې د دل اټکل سره سم به ډیر ژر د سوریې په جګړې کې د بریالیتوب اعلان وکړي. حسن نصر الله د سیشن بی پورس په خپل وینا کې چې د تلویزیون لارې خبرېده وویل په لبنان کې مقاومت د هغه وسلې ظرفیت د غړو قابلیت تجربه اوازم له پیله تر اوسه تر بل هر وخت پیاوړی شوی دی. حزب الله ډله په 1924 کال کې تاسیس شوه او له پیله تر اوسه ایران په پوځي او مالی برخو کې د دې ډلې ملاتړ کوي. نصر الله وویل د امریکا بندیزونه چې روان کال یې د ده پر ډلې او ایران لګولي دي تاثیر نه دی کړی. د زیاته کړه چې امریکا دا خوب او خیال ویني چې په ایران کې به ګډوډي راشي او رژیم به نسکور شي، خو دا خوب او خیال به کله هم په حقیقت بدل نه شي. د حزب الله مشر بیا وویل ایران له 1990 کال راهیسې چې په دغه هیواد کې اسلامي انقلاب بریالی شوی دی له بندیزونو سره مخامخ دی او ټرمپ غواړي چې دا بندیزونه په سیاست کې خو ایران به په خپل حال وي او د انقلاب څلوېښتمه کلیزه به لمانځي. ایران او حزب الله د سوریې په جګړه کې د سوریې د رژیم ملاتړ کوي. دغه جګړه له اوو کلونو راهیسې روانه ده او په کې تر څلور لکه ډېر کسان وژل شوي دي او په میلیونونو بې کوره شوي دي. په دې جګړې کې له یوه کال را په دې خوا حکومتي ځواکونو زیاتې سیمې نیولې دي. د بشار الاسد پلوي ځواکونو د هغو سیمو کنټرول هم خپل کړی چې له اسرائیل سره نږدې پرتې دي، خو تل ابیب بیا بیا خبرداری ورکړی دی چې خپلو سرحدونو ته به نږدې حزب الله ډلې او ایراني وسلوالو ته اجازه ورنه کړي. روان کال څو ځله اسرائیلي الوتکو په سوریه کې د حزب الله او ایراني ځواکونو پر ضد هوایي بریدونه ترسره کړي دي. خو حسن نصرالله وویل هیڅوک موږ په جګړو نشي ګواښلی او که څوک غواړي چې جنګ راسره وکړي موږ ورته ولاړ یو او جګړه به ترې ګټو. اسرائیل په 2016 کال کې د حزب الله پر ضد درې دېرش ورځې په لبنان کې دننه جګړه وکړه، بیا دواړو لوریو اور بند وکړ، خو وخت په وخت اسرائیلي الوتکو ادعا کړې ده چې له سوریې څخه لبنان ته د حزب الله لپاره د وسلو د انتقال مخه نیولې ده. اسرائیل وایي چې ایران هم حزب الله ته وسلې ورکوي او هم دا پلان لري چې په سوریه او لبنان کې د حزب الله لپاره د وسلو فابریکې جوړې کړي.
ہلو السلام علیکم زو وطن یار وزیر د پکتیکا ولایت د بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زه د صدای رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نیمش په پکتیکا کې په بیرمل کې یو او خندسین کار کوي. تاسو د اسټو زو جوړ شوې دوه چې نیم سات وی نیم سات بیا نه وي. تاسو د پکتیکا والی سره دا خبره تایید کړه. ټول زو د وسلوال ورونو نه دا غوړو چې افغانان سولت ته شي دي راتلین کې لوی اختر د دې بیا اوربن وکړي. دوا سره د شپږ واړه ته دا غوړم چې دوی اوربن وکړي. سلام دې احترام.
السلام علیکم ورور زما دا پیغام دی موږ غواړو په کلی کې کلینیکان جوړ کړي چې له موږ به شاته په کلندو د دې په ځای کې کلینیک از موږ کلینیک ته بنر راځي. دا ورور دا کلینیکان چې دا ورې سم ځای د کلینیکان جوړو یا سم د پکو دوه وګر څو زره لږ کم بیر په سر کې د ډاکټر اټلاس دی ورور مریض مرا وسره دی منې کوم هیڅ شکی دی چې له موږ د کلینیکان چې سره او تاسو یې له موږ سره فلسو. سلام علیکم فزادی راځي سره
آزادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ د بارې چوترې اوسیدونکو یم. د افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د یادر ولسوالۍ د نظامی شهیدانو پیسې لکه موږ ته دا ژمنه کړې وه د ریاست چې تاسو پیسې لختر اته ورځې وروسته راځي. نن شلم ورځ د سبتینام هم کړی د نظامی شهیدانو پیسې نه دي راغلي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپوړو چارواکي د موږ د لوګر ولایت یادر ولسوالۍ د شهیدانو پیسې راته د نظامی شهیدانو پیسې حواله کی ځکه چې موږ نه پروازونه دي نه سوتلای. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا استاسو څو پیغامونه په دې هیله چې مسؤول چارواکو هم اوریدلی وي. او اوس به عصمت څاروان راته ووایي چې پر مختللې طبي ټکنالوژي د سرطاني ناروغیو د تشخیص په اړه څه ډول سانسورونه کشف کړي دي.
د امریکا په ماساچوسټ کې د ام آی ټی پوهنتون څېړونکو یو ډول سنسر جوړ کړی چې په وسیله د سرطاني حجرو یا هغو حجرو چې په سرطان اخته شوي منځ لیدل کېدای شي. دا سنسر همداراس دا امکان برابروي چې د درملنې لپاره د مختلفو کیمیاوي درملو په وړاندې د حجرو عکس العمل معلوم شي. د ساينس ډیلی ورسپانی د راپور لمخې دا سنسر چې د انسان په حجرو کې موجود پراکسید هایدروجن تشخیصوي د نویو درملو چې په سرطاني حجرو کې د شته پراکسید هایدروجن د زیاتیدو سبب کیږي اندازه معلوموي. په حجرو کې د دې مادې زیاتیدل د انسان د مړینې سبب کیږي. د ماساچوسټ د ام آی ټی پوهنتون څېړونکو دا سنسر د انسان په دوه ډوله حجرو ازمویلې چې یوې د پیپر لانګمن په نوم د درملو په وړاندې مقاومت لري او بلې مقاومت نه لري. له دې نوي سنسر څخه په استفادې څرګنده شو چې په مقاومت لرونکي حجره کې د پراکسید هایدروجن اندازه بدل نه شو، خو په نامقاومه حجره کې د دې مادې اندازه زیاته شو. د څېړونکو په باور له دې نوي سنسر څخه دوه مهم کارونه اخیستل کېدای شي. چې یوې په سرطاني حجرو کې د پراکساید هایدروجن په زیاتېدو کې د درملو د مثبت اغیز د اندازې معلومول دي او بل د دې ډول درملو تر کارول وړاندې د ناروغ د وضعیت څیړل.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. اوس به فرشته جلال زی ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي د په غزنی باندې چې د اسلامي هیوادونو د فرهنګي مرکز په توګه بلل شوی حمله داسې جنایت دی چې د بخښنې وړ نه دی. جمهور رئیس غنی نن په کابل کې وویل چې په غزنی کې له خلکو سره د مرستې اوږدمهاله پلان لري او سملاسي امر کړی چې په بیړني ډول د اړتیا په ځای کې په غزنی کې خلکو ته دوا، خوراکي مواد او د څښاک پاکې اوبه ورسول سي. دا کابل پولیس وایي چې د دشتبرچی په سیمه کې د چاودنې ژغ رویدل سوی خو جزئیات یې لا نشته. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند حشمت ستانکزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په اړه د معلوماتو پر راغونډولو لګیا دي. د پاکستان نوی ټاکل شوی ملي اسامبلی د تحریک انصاف پاکستان ګوند غړی اسد قیصر خپل نوی مشر وټاکل. ټاکل شوی چې د پاکستان ملي اسامبله در روانې جمعې په ورځ د نوي صدر اعظم پر انتخاب راګيري وکړي. او کرملین وایي چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت لسلاکار جان بولتن سره کتنې ته تیاری نیسي. د کرملین وایان دمیتری پیسکوف نن رسنیو ته وویل چې د روسیې پلاوی په جنیوا کې راتلونکې اونۍ له بولتن سره خبرې کوي.
او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د 19 کلنې ملي لوبډلې د جوړولو په موخه د کابل په لوبغالي کې دوهمه ازمایښتي لوبه ترسره شوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالیو کې 28 تنه لوبغاړي برخه لري او په لړ کې به د دوی د لوبې مهارتونه وکتل شي. ښاغلی هوتک وویل چې د دې لوبې په توپ وهونکو کې بصیر نیازي 1 بلال احمد 2 عبدالله 8 احمد ظاهر وشت او سید جمال الدین 15 منډې ترسره کړې. د یادونې ده چې دغه لوبې به په دوه نورو تمریناتي سیالیو کې هم خپل بخت وازمایي. د جوزجان د بدني روزنې امیر وایي د اسد د 28مې یا د هیواد د خپلواکۍ د نمانځلو په مناسبت 40 فدراسیونونو د بیلابیلو لوبو د ترسره کولو لپاره چمتووالی نیولی. صدیق فایز نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبې به د جوزجان په بوختي پارک کې ترسره شي. نوموړي وویل سیالیو لپاره تر 80 چمتووالی نیول شوی او هیله مند دي چې په ډېر شمېر نندارچیان له دغو لوبو لیدنه وکړي. ښاغلی فایز وایي دوی تر ډېره هڅه کوي چې د افغانستان دودیزې لوبه تر سره کړی. او د انګلستان د کورنی کرکټ لیګ په سیالیو کې افغان لوبغاړی راشد خان یو وار بیا وتوانید چې د سیالی په دریو اورونو کې درې مقابل لوبغاړي وسوځوي. راشد خان د دغه سیالیو په ساکس لوبډله کې لوبیږي چې تر دې دمه خزلیدلی. په دغه سیالیو کې د راشد خان تر څنګ دوه نور افغان لوبغاړي محمد نبی او مجیب زدران هم لوبیږي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 3.5 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې له کور څخه د شزي د تیښتو د لاملونو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن څنګ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. زه خپل سلامونه ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې له کور څخه د شزي د تښتېدلو هدف څه دی؟
باید وایي چې د ښځو د کور څخه د تښتې دا موضوع چې په دې اواخرو کې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات شوی ده. یو اساسي مشکل ګڼل کېږي، یعنی د ښځو ټولنو ته د یو تهدید بلل کېږي، پر دې چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي د ټولنې په نظر د ټولنې هغه لید د دوی په مخ کې ډېر زیات منفي ده. په دې حال چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي یا هغه نجونې چې د کور نه تښتي خپله په ډېرو سختو شرایطو کې وي چې ټولنه هغه شرایط نشي کولی چې درکړي، او دا د کور نه تښته له ځانه هغه مشخص عوامل او مشخص اهداف لري، لکه څنګه چې له اساسي هدفونه کې مونږ وایو چې ولې ښځې یا نجونې له کور نه تښتي، د دې اساسي هدف هماغه د کورنیو کې د تاوتریخوالي څخه خلاصېدل دي، یا هم د واده په خاطر باندې له کور څخه تښته ده، یا هم له هغه اجباري ودونو څخه دوی غواړي ځانونو ته نجات ورکړي، او یا هم لکه څنګه چې مونږ پوهیږو زموږ په ټولنو کې په اسلامي ټولنو کې په خاصه توګه د ښځو طلاق اخیستل یو ډېر مشکل کار ده، نو په دې خاطر چې ښځې وکوای سي چې تفریق واخلي دوی له کور نه تختی، او یا هم رواني تاوتریخوالي ډېری زیات موږ په ټولنه کې په کورونو کې شتون لري چې د دې سبب کېږي چې ښځې یا نجونې د دې تصمیم ونیسي چې له کورونه وتښتي، یا هم مثلا هغه اقتصادي مشکلات اکثرا فقر د دې سبب ګرځي چې دوی فکر کوي چې که له کورونه وتښتي شاید وکوای سي چې یو بل ژوندان ته یو داسې ژوندان ته جوړ کړي چې د دوی د زړه په مطابق واوسیږي، او یا هم اکثرا د بعضې ساده نجونو فری ورکول د بعض اشخاصو له خوانه چې د دې سبب کېږي، یعنی دوی ته هغه سره شنه باغونه ورخي او دوی دې ته اړوي چې له کورونو نه وتښتي ورسره فرار ورسره وکړي، او یا هم زموږ په ټولنه کې بعضې ناپسند هغه عرفانانات او فرهنګونه چې شته، مثلا نجونو ته د تحصیل اجازه نه ورکول کېږي، یا هم نجونو ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې هغوی د خپل ژوند همسر په خپله زړه باندې انتخاب کړي، او یا هم د دوی هغه اساسي حقونه په کورونو کې نه رعایتېږي، یعنی دوی ته هغومره احترام هغومره اهمیت چې هلکانو ته په کورنۍ کې ورکول کېږي دوی ته نه ورکول کېږي. نو دا ټول هغه سببونه دي، هغه عوامل دي چې د دې سبب ګرځي چې اکثرا ښځې یا نجونې له کور نه وتښتي. لکه څنګه چې د کمیسیون په دې راپور کې راغلی دي، هغه قضایي چې کمیسیون ته راجع شوی دي په 1996 کال کې 22 نفره د واده په خاطر باندې په دې خاطر چې دوی کورنۍ دوی ته رضایت نه ورکول د دوی په ودونو کې دوی له کور نه تښتېدلې دي، چې باید وایو چې له کور نه تښته د واده په نیت باندې د افغانستان په جزا په کوټ کې جرم نه ګڼل کېږي، یعنی هغه څوک چې په دې نیت له کور نه تښتي چې کوم چا سره واده وکړي او بل دی چې دوی له کور نه وځي په هغه لازم وخت کې محکمې ته مراجعه وکړي او نکاح وکړي، نو دا مورد له کوم جرم نه ګڼل کېږي، او د دې عاملین هم نه مجازات کېږي او نه هم محاکمه کېږي. څنګه چې افغانستان د جزا نوی کوټ په خپل 599 ماده کې وایي، که چېرته کوم څوک د واده په نیت باندې کوم چا سره فرار وکړي، نو هغه چا چې دې ته فرار وکړی هغه اختطافچی نه شمېرل کېږي، یعنی نه د خپله مجرمه ګڼل کېږي او نه هم هغه چا سره چې دې فرار کړی ده. د هغې علاوه 4 نفر چې کمیسیون ته مراجعه کړې وه د کورنۍ تاوتریخوالي څخه د نجات په خاطر باندې دوی تښتې ته اړ شوي وو، 10 نفرو د دې لپاره چې تفریق واخلي فرارې کړی ولو، 21 نفر بل دین چې کورونا د تښتېدلې دي اصلا نامعلومه دي، تر سرنوشت معلوم نه ده چې دوی چیرته کړلي او څنګه دي په کوم حالت کې دي اصلا معلومه نه ده، 21 نفر هم په نامعلوم اهداف باندې فرار کړی دي چې مشخص شوی نه دي هغه اهداف. دا هغه موارد دي چې د غوی په اساس باندې اکثرا ښځې او نجونې دې ترکیږي چې له کورونا نه وتښتي یا تښتې ته مجبور شي.
ډېره مننه. له کور څخه د یوې ښځې د تښتېدو پایلې څه دي؟ خپله پر دې ښځې باندې د هغوی پر کورنۍ باندې د دې په راتلونکي باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایو چې د تښتې هغه تاثیرات په خپله قربانی باندې یا هم د غوی په کورنۍ باندې او یا هم د دوی په راتلونکي باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري دغه کار، ځکه چې اکثرا کله چې ښځې یا نجونې په کورونو کې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي او یا هم کوم فشار په دوی باندې راځي او یا هم دوی غواړي چې کوم چا سره نکاح وکړي، دغو په قصد باندې له کورونو نه تښتي، نو دوی کله چې تښتي د دوی په ذهن کې همدا خبره وي چې که موږ وتښتو شاید زموږ ژوند او زموږ راتلونکی تر دې نه بهتر شي، یعنی زموږ وضعیت ښه شي. در حال په دې حال کې چې د کمیسیون تحقیق داخلي چې هغه انجونې چې یا هغه ښځې چې له کورونو نه تښتېدلې دي د هغوی آینده نه تنها ده چې ښه شوې نه ده بلکې ډېره زیاته بده شوې یا د دوی هغه وضعیت چې کوم وضعیت چې دوی غوښتل چې له غونه نجات پیدا کړي نه تنها ده چې دا وضعیت بهتر سوی نه ده ښه سوی نه ده بلکې بدتر سوی هم ده لکه څرنګه چې اکثرا هغه انجونې یا ښځې چې له کورونو نه تښتي یا فرار کوي دوی یا بې سرنوشته کېږي مثلا کله چې دوی کوم چا فریب خوري او دغوی د خبرو په اساس باندې فرار ورسره کوي او بیا هغه دې ته نازرېږي چې دوی سره واده وکړي دوی مجبور دي چې د امن کورونو ته ولاړ شي او کله چې دوی د امن کورونو ته ځي نو هغلته د دوی راتلونکی هیڅ معلوم نه وي یعنې بې سرنوشته پاتې کېږي لکه څنګه چې صرف په تېر کال کې موږ 45 قضیې درلودې چې د هغوی سرنوشت اصلاً معلوم نه وي د امن په کورونو کې ساتل کېږي اکثریت بېرته خپل کورونو سره یوځای کېږي او هغه هم کله چې خپل کورونو سره یوځای کېږي خپل فامیلونو سره یوځای کېږي هغه عرف چې زموږ په ټولنه کې حاکم دی یعنی کورنۍ د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ تېښته ځان ته یو ډېر لوی ننګ ګڼي او په دې اساس هغه څوک چې بېرته دوی ته مراجعه کوي یا هغه مړې کوي او یا هم په اجباري ودو ته بیا مجبوره کوي چې دا خپل یو ډېر اساسي تهدید دوی ته شمېرل کېږي او اکثریت د دوی نه په اخلاقي جرایمو باندې نیول کېږي د عدلي قضایي ارګانونو لخوا چې په تېر کال کې موږ 12 قضیې درلودې چې د اخلاقي جرایمو لکه زنا او داسې نورو مواردو په اساس باندې دوی گرفتار شوي او په بند کې دی اوس اکثریت د جنسي تیری قرباني کېږي چې او اکثریت د دوی نه هم مختلف تهدیدونه دوی ته پیدا کیږي یعنی د کورنۍ له خوا تهدیدونه ورته پیدا کیږي یا هم د ټولنې له خوا دوی ته هغه تهدیدونه پیدا کیږي یعنی ټولنه په عمومي توګه دوی ته په یو منفي لید باندې ګوري یعنی دوی فکر کوي چې هر هغه څوک چې له کورنه تښتي دا د یو هوس لپاره له کورنه تښتي بے لدی چې دوی کوخه وکړي چې د هغوی عاملونه درکړي یا د هغوی وضعیت درکړي نو دا هغه ټول منفی پیامدونه دي چې د خزو د تښتې په مقابل کې شتون لري
ډیر مننه قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله راو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې دا پکړم په ډاپسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ وو باندې بس لرو چې
محکمې له خوا ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست بیروال صاحب د ورستي پښتني په توګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې څومره کار کړی دی څومره قضیه سیړل دي او څومره حل کړی دي
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تل په دې اړه باندې کار کړی دی او له قربانیانو څخه د حمایت په اړه باندې همیشه کار کړی دی یعنی صرف په تیر کال کې چې د راپورټ مخبر کړی دی د 1400 نیوم قضیه په سیړل او په تیر کال کې یو سل اتم اورده د کونه د تخت قضایی زمونږ د کابل دفتر تراجي سوي دي چې لدی یو سل اتم اوردونه دریاتیا اورده مستقیما کمیسیون ته مراجعه کړی ده په دې چې کمیسیون ته لاسرسي درلودله او 25 مورده نور یعنی د کمیسیون د نظارتو څخه مونږ د قضیه لاسره وړی دي او له دین اکثریت مورده کابل په کابل دفتر کې د کابل ولایت څخه مراجعین مونږ درلودل دي یعنی هغه نور شپږ ولایت چې کابل دفتر په حقوقي کار کوي لغونه مونږ قضیه کمی درلودل لکه له پروانه اته قضیه مونږ درلودل کاپیسا شپږ قضیه سبتیسی په ګریسی بامیان څلور قضیه لوګر ولایت نه درې قضیه د کندینه هم درې قضیه او د غزنی ولایت نه هم درې قضیه مونږ ته راغلي دي. اما بیا هم هغه دغه امر چې مونږ کړی دی دا مکمل د دې قضایي او هغه ساحه نسړي، پر دې چې صرف یو محدود کسان یعنی یو محدود برخه کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي او د حمایت غوښتونکي شي، ډیری افراد چې د دې مشکل سره مخامخ کیږي نسی کوي په یا هغه فرهنګ چې موږ په ټولنه کې حاکم ده دغه په اساس باندې دوی نسی کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. مثلا کچیر کوم څوک د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، مخکې لدینه که دوی چې دې ته اړ شي چې فرار وکړي که کمیسیون ته مراجعه وکړي، کمیسیون هغه دوی سره کومک وکړي، دوی حمایت کړي، دوی نسی کوي چې راسي کمیسیون ته مراجعه وکړي او بیا دې ته اړ شوي چې فرار وکړي او سرنوشت هم معلوم نه ده. نو صرف دغه گزارش کې هغه قضایي څېړل شوی دي چې توانیدل دي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي، یعنی د دې قضایو شمیر تر هغه شمیر نه چې په دې راپور کې ورکول شوی ډېر زیات ګڼل کیږي. او د هغه سربیره کمیسیون کله چې هغه خپلې آموزشي برنامې یا عامه پوهاوی برنامې دایروي، همیشه کوشش کوي چې دغه موارد تدریس کړي او خلکو ته یې ورو پوهاوی، چې کوشش وکړي چې خپلو کورونو کې د تاوتریخوالی له منځه یوسي، هغه ناپسنده فرهنګونه چې زموږ په ټوله نه کې دي هغه له منځه یوسي، ښځو ته انجونو ته په کور کې احترام وکول سي تر څو چې هغه دې ته اړ نه سي چې له کور نه وتښتي. یعنی دغسې یو فضا په کورنو کې منځته راولي چې هغلته یو بل درک سي، مور پلار کوشش وکړي چې د خپلو اولادونو مشکلات درک کړي، وروڼه کوشش وکړي چې د خپلو خویندو مشکلات حل کړي، هغوی ته رسیدګي وکړي، واوري، او همداسې میړونه کوشش وکړي چې د خپلو ښځو هغه کوم مشکلات چې دوی لري هغه درک کړي، هغوی سره تاوتریخوالی ونه کړي تر څو چې د دې سبب سي چې هغوی احساس د دې وکړي چې خپلو کورنیو کې حمایت کیږي او دې ته اړ نه سي چې له کور نه وتښتي. نو دا موږ په خپلو آموزشي برنامو کې تل په دې مورد باندې ډېر زیات تاکید کوو او د هغې تر څنګ باندې کمیسیون د دې قربانیانو څخه تل حمایت کړې ده. یعنی هر هغه قرباني د دې عامل چې موږ ته مراجعه کړې ده موږ هغې نه حمایت کوو او کوشش کوو، اول کوشش کوو چې دوی بېرته خپلو کورنیو ته وسپارو او کورنیو سره خبرې وسي چې دوی بېرته قبول کړي، او که هغه ونه سي موږ کوشش کوو د امن کورنو ته وسپارو او هغلته تل د دوی له وضعیت څخه نظارت کړو.
درمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلام مل.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د کوترو د پیدایښت پیغام وړلو او کوتر بازی په تاریخي پس منظر پوهیږي.
کوتره یو باس خود سول او بل د مینی او هغه د زړه د بیان یا د زړه د خبرو
ناستوم ساده خلاصات جانا نه پورت شو خواتا جانا نه پورت شو خواتا
کوترو د سترګو سرواله تشبیه شوی دی چې دا سرخی چشم کبوتر را نمیدانی زی چیست، نامه ام را می برد و بر حال دلم خون می گریست. پاکه او معصومه پرنده ده.
عربی کې یو شیر د چې غل اسلام نه مخته ویل سویدا حمامت و جرعه حومت و جندل اسجعي فانت بمراء من سعاد ومسمع. اې دې تاریخ تر 2000 کلونو پورې شاوخوا ستا
نن په همدې حق لغږیږو. په پیل کې په افغانستان او نړۍ کې د کوترو او کوتربازۍ په لرغونتوب خبرې کوو، ورپسې د کوترې سپېڅلتوب، معصومیت او کلا په ادبیاتو کې څېړو، او په آخر کې د کوتربازۍ په هکله مرکه لرو. دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه وږمه جبار خیل یې درته وړاندې کوم.
قدر من اوریدونکو،
کوتر هغه ښکلې معصومه الوتونکې او تل پاره برخه کې مثبت سمبول دی چې په اکثرو هیوادونو کې په بېلابېلو رنګونو د شنه آسمان په صافه او پاکه هوا کې الوزي. کوتره زموږ په هیواد کې د سولې او نیکمرغۍ نښه ګڼل کېږي. که څه هم د کوترې د پیدایښت دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو بیا هم داسې ویل کېږي چې 3000 کاله وړاندې به یونانیانو له کوترې څخه د پیغامونو په وړلو کې کار اخیسته، چې دا کار زموږ په هیواد کې هم د تاریخ په اوږدو کې شوی دی. کوترې په اسلامي هیوادونو کې بیا په زیارتونو کې ډېرې لیدل کېږي. د بېلګې په توګه په بلخ کې د مزار شریف روضه، په هرات کې خواجه عبدالله انصاری، او په کابل کې د سخي زیارت او شاید شمشیره یادولی شو. موږ د کوترو د تاریخ او دا چې په کومو هیوادونو کې ډېرې دي، د علومو اکاډمۍ د دینی برخې له علمي غړي نورالله کوثر څخه پوښتلي دي.
معمولا خلکو په کورو کې هم ساتلي دي، په زیارتونو کې، په جوماتونو کې، په تاریخي ځایونو کې، په قلاګانو کې، په حرمین شریفینو کې هم دا کوترې ډېرې زیاتې دي. په مکه او مدینه کې په عربي کې یو شعر ده چې هغه له اسلام نه مخته ویل سوی ده، او هغه د سعاد په نوم یو شاعر و. هغه ویلي دي: حمامه جرع حومه جندل اسجعي فانت بمراء من سعاد ومسمعي. ومعلقاتنا يوم على قوله له اسلام نه یو نیم سل کال مخکې هم دا شعر ویل سوی و. د شعر معنا دا ده: وهي هغه کوترې، تو ډیر نیکبخت او نیکمرغه مرغه یې، ته داسې یو ځای کې ناستې چې زه او سعاد دواړه تالیدلی سو. دا شاعر په دې شعر کې خپل معشوقې سعاد معرفي کړه، حال دا چې د خپل نوم سعاد و، ته آواز خپل باسه او د موږ دواړو خبرې یو بل ته انتقالولی سي. اې دی تاریخ تر 2000 کلونو پورې شاوخوا ستا امرؤ القیس دا استعمال کړی، سعاد استعمال کړی، دا همدا رقم زهیر ابن ابي سلامه مخکې له اسلام نه تیر سوی یو وتلی شاعر دا استعمال کړی، زید په نوم یو شاعر چې نبی علیه السلام دغه کله شعرونه ویلي، اغو په شیرونو کې مداراغلی. نو لدین معلومی چې دا ډیره قدیم و، او دا معمولا د نړۍ په مختلفو ځایونو کې کوتره پکې موجوده و.
روزو دې ته چې کوترې ته په ادبیاتو کې په کوم نظر کتل شوی دی؟ ادیبان وایي چې کوتره یوازینی الوتون کې ده چې تل د مثبت نښې په ډول کاریدلی. میرمن عاطفه نورستانی چې ټول مرغان په تیره بیا کوترې خوښوي، نوموړي زیاتوي چې د کوترې تک ډیر خوند ورکوي. هغه د پیغام وروڼکو کوترو په باب وایي:
په پښتو سلوکو کې، په پښتو کاکړو غاړو کې د کوترې یادونه داسې شوې ده چې اصلا دا د ښایست یوه سمبوله ده. په ادبیاتو کې سندرغاړې هم دا یادوي، مثلا په دري کې موږ ډېر مثالونه لرو چې کوترو د سترګو سوروالی تشبیه شوي دي، چې دا سرخی چشم کبوتر را نمیدانی زی چیست، نامه ام را میبرد و بر حال دلم خون میگیریست. دغه څه تشبیهات شته. زما په نظر د کوترو د مغه خاصه ښکلا بایست کېږي، او د دې معصومیت و فکر کې چې دا ډیره پاکه او معصومه پرنده ده. ما چې اوریدل د کبوترهای نامه بر په نامه سره دا تربیه کېدله، چې مثلا د یوې سیمې نه بلې سیمې ته په څه رقم دا دغه کېدله، نو دا خاصه تربیه دی غوښتله. د دې بڼه کې، د دې سترګې، د دې هغه د چا خبره مخوکه، د دې پخې که نه په سور رنګ سترګې مغز خاص رنګ، او د دې دا تګ و رفتار کې او خاصه پاکیم لري. دا زما مشته خوښېږي چې ورته وګورمه.
افغان لیکوال سید نظیم سیدی بیا د کوترو ډېر صفات بیانوي. نوموړی کوتره د امن، امنیت، خوښۍ او سولې قهرمانه ګڼي.
کوتره یو باس خود سول او بل د مینی او هغه د زړه د بیان یا د زړه د خبرو یا د پیغام د لیک را لیک وسیله و. دای دویمه وظیفه و. کوتره ډیر زله په لوی فتوحاتو کې خپل رول تر سره کړی دی، مثلا د واکمن او د جنگی قومندان ترمنځ، جنگی قومندان او د سیمهیز قومندان ترمنځ. معنا دا چې کوتره کله الوزول کیږي، یعنی د سول پیغام ولسته رسول کیږي، نو په ټوله کې کوتره یو مظلوم سمبول پاتې شوی. نه یوازې مظلوم چې ظلم پی شوی، بلکې داسې یو مظلوم سمبول چې د ولس آواز پورته کړی، د ولس غږ پورته کړی دی، او دا غږ ډیر ځله د خوښۍ، د خوشحالۍ، د امن، د سولې د راوستو غږ پاتې شوی. دا یو ښه سمبول دی. د تاریخ په اوږدو کې هم دا یو وظیفه ترسره کړې. بل په زړه پورې والی زموږ په بحثونو کې دا دی چې موږ ډیر ځله ځینې سمبولونه ګورو، لکه باس شو، دې ته ورته ځینې نور شیان دي، یا لکه وریز، یا لکه بارانونه. دا سمبولونه ډېر ځله منفی یا مثبت کرکټرونه ترسره کوي. یو ځای کې ګورئ تاسو مثلا باران ښه تشبیه شوی دی، بل ځای کې ګورئ چې منفي تشبیه شوی. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې کوتره د ادبیاتو په تاریخ کې او د ټولنې په تاریخ کې په منفي توګه نه ده ځلېدلې، ټول عمر په مثبته معنا راخیستل شوی.
په افغانستان کې اکثره کوترې په عامه اصطلاح بلند پروازي وي. کورنۍ واشي او غوښنې کوترې ډېرې لیدل کېږي. داسې ویل کېږي چې ځینې کوترې تر 40 کلونو پورې هم ژوند کولی شي. آدم خان چې کوترو ته د کور د بام پر سر ځای جوړ کړی وایي، کله چې کوترې والوزوي د ټولې ورځې ستړیا ختم شي، ځکه نوموړي ته کوتر بازی لویه سرګرمي ده.
شیرازی دا یا سور شیرازی دا یا چپ تور شیرازی دا او یا شین شیرازی دا یا پتاینان نو میگی پتاین دا سیا پتاین گلدار دی سور سور گلان لری
دی کفتر و پخصلات کی دی چوی دی دیر خوخی گی
کفتر و پخصلات مستی می خوخی گی دی
سرخ مستی کهی
دا چی مستی کهی او بل سر غمبر واحی هم دا می خوخی گی
مگر اوس با دیر غلی دی دا ولی
دا خو اوس سیزن دی کوریز دا بنه که آشه ای اوس کوتر طول غلی دا زان پدرد که دا کنه دا بنه که
ځینې کسان بیا د کوترو فضله مواد د درملو په توګه هم کاروي. په دې هکله یو تن کوتر ساتونکی نورالله وایي
د کوترو له فضله موادو نه د ځینو مرضونو لپاره دوا جوړوي او د دغه فضله موادو سره یې بیا ګلانو ته ورکوي. او یو شمیر خلک وایي په کوم کور کې چې کوترې وي هلته کوډې او جادو تاثیر نه کوي.
دا چې کوتره یوه عاجزه او معصومه الوتونکې ده، نو اکثره کسان په دې باور دي چې که چیرې دوی هغه وځوروي او یای حلال کړي نو له ګڼو ستونزو او کړونو سره به مخ کیږي. په دې اکله د کابل پوهنتون محصله مینا د خپل تر کیسه کوي. وایي چې یو وخت تر کوتره وشتلې وه، بیا ماغه و چې بندې شو.
قومندان چې ودی ورته ویل په دې کفتر باندې به د مرمۍ ډز ونی سو به ګروش سو کې وشتلې شي. خو د کاکا ته اجازه نه ورکړل شي، غیب ولې ځکه شیخ دغه لاس لاندې و. نو قومندان څو دوه ډز ور باندې وشته، د اخر مرمۍ چې پاتې و زما کاکا ورته ویل ده اسفن چې ماته راکړه یو ډز ور باندې کومه. کله چې دې ور باندې ډز کولو دا ډز بې ځایه تللو، خو په دې وخت کې د کفتره چې الوتله دې چې د وزرو پورته کړې د وزرو لاندې وشتل شوه. داسې د وزرو لاندې وشتل شوه، کفتره یې راواخیسته او د هغې سر یې پرې کړو. وینو په مغه شپه هغه ونیول شو، د هغې نور څه د دوه کاله زندان تېر کړو. او دلیل د زندان یې دا و چې په هغه باندې تور پورې شو، شته مخدره مواد قاچاق کړي دي. په داسې حال کې چې نه هغه قاچاق کړی دی او نه یې رشوت اخیستی دی او نه کوم بل موضوع. خو په مجموع کې د کفتره حلالول یا د دوی وژلو دوی ښکار کول ښه نه ځي، یعنې بده کګنه ده. د زندان نه وړاندې کله چې هغه ځنګل ته کفترو لپاره تللی و چې هغه ښکار کې هم د کوچنۍ کوچنۍ مرغۍ وولي، همدغه مجموع کې ښکار لپاره تللی و. هغه وخت یې هم یو ځل کفتره ویشتلې وه، بیا د هغه یو کوچنی ورور وفات شو. په هماغه ورځ په مجموع کې په کلي کې هم خلک همدغه کګنه لري چې کله چې دوی د کفترې ووژني دوی پسې ښې نه ځي او دوی ته حتما یو تاوان پیښېږي.
یو شمیر خلک په دې باور دي چې که دوی کوترې حلالې کړي نو پایلې ښې نه وي، له ستونزو او غمونو سره مخ کیږي. خو دیني عالم نورالله کوثر وایي چې په اسلام کې د کوترې د غوښې خوړل منع نه دي.
عقیده دا ده، اگر چې دا عقیده شرعي عقیده نه ده، ځینو خلکو عقیده ده زیارتونو یا د وقفي ځایونو کوترې دې خوړل جایز نه دي، خو دا شرعي عقیده نه ده. دا د خلکو یو عنعنوي عرفي هغه ده، نسل په نسل خلکو ته راغلې ده. ولې دې خوړل جایز هم دي، د هرې کوترې خوړل جایز دي، ځکه کوتره له جمله د حلال مرغانو نه ده او خوړل جایز دي. مو په شریعت کې فرمول لرو هر هغه مرغه چې هغه ښکار کولای شي، ښکار کوي او نور مرغان او نور موجودات ښکار کوي دي، خوړل جایز نه دي. او گوشت خور وي کفتره لغه جمله څخه نه ده، هغه دانه خور ده لکه چرګ غوندې حکم دي. چرګ او د چرګانو غوندې او د نور پرنده غوندې حلال پرنده غوندې حکم لري چې کولای شي شرط له هغه غوښه خوړل شي، کاغه زیارت کې وقفي، کاغه بل چیرته وي.
کابل کې د کافوریشی کوڅه هغه ځای دی چې هلته له کوترو سره نور مارغان هم خرڅیږي. زموږ همکاره فرشته مرسل یاد ځای ته ورغلې او هلته له یو کوتر خرڅونکي سره غږېدلې. ورته غوږ شئ.
نوم عارف خاصه کفتر هم لرم، پرنده باز هر شی لرم، کناریم لرم، سیرک هم لرم.
څو دانې کفتر لري؟
ډېر لرم، یو 50 دانې، 100 دانې.
50 دانې د کفتر نومونه راته ویلی سي؟
هو.
کوم دي؟
سرخ شیرازی، سرخ چپ، زرچپ، بور دا مثال رقم رقم دي، کاسادوم دي، رقم رقم دي. نو
د کفتر څو کال عمر کوي سي؟
زس کفتر اندي چې 15 کال ما سره شته، څلور کال مې را سره، درې کال مې
د کفتر تری بچ شي ورته
دانه ورکو ورته
شي ورته
ډوډۍ خوري، غنم خوري، مثاله وریجی خوري، هر شي چورتواجه مقصد دانه یې خوري.
د کفتر مان کې بیا کومه کفتر دي ډېر زیاته خوښيږي؟
اصل شیرازی کفتره.
شیرازی؟
او سرخ شیرازی، زر شیرازی، زرچپ.
قوارره ته وایي ګد شیرازی سره کوم قوارره؟
شیرازی نو یو وزر تک سوری، یو وزر تک سپینی، دا سینه مسمینه وای
دلته دکان کې ستاسو راغلی
او دکانو کې شته قفس کې ده
او شیرازی ده
او شیرازی ده
څو کال کېږي چې ته دلته کفتری خرڅې او کور کې مساتې
تقریبا نجیب د وختونو زم دلته راځم
کله چې راځم مثلا دی یو کفتری قیمت په 100 روپیه
هر رقم ده 15000 لزر 50000 500 روپیه 100 روپیه 200 300 هر رقم دی رقم دی
50 درهم ست
او 50 درهم
ست هغه رقم کفتره ده
د چا پورته وای
څه کمال لري ده
بس خلق شوق ده نو دا یو علاقه ده خو خلق بچی ته اخلي
سرګي څنګه
نه نه ما خایسته ده هغه نوم لري د چا پورته وای
اره رسول کفتری خرڅه
زه صدر ورته وای اوس نو کلا شل ده نیم خرڅه دو ده نیم خرڅه ده خو
او څه خپل کفتری لکم ځای راوړي
زه اندې ته اخلو کنه خلق راوړي
د کفتری پاک لا ځینې کسان چې وای چې کچېری څوک حلاله کا یا زار ورکا بیا هغه کاسته یو تاوان رسیدي کنه د دې خلکو انګیری نه دي ته پاک لا سوای
زه هم چې کفتری باید څوک حلال لیکي پوشي ګوبال ده
درنو دوستانو دا و ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا هې چاره
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو